برنامه دیگر با همکارم فریبا ظاهر باشیم که همین حالا در استدیوست. فریبا جان خوش آمدین.
مننه کم ستار فروغ. دوستانو با کابل کید اما دیگر چلور بچیزوی از دې رادیو یو بل خبرونه ته زفر بازار خپل نور هم کارن سره شرق لاستر توایم. نن پر امریکا د 2000 لومړی کال د القاعده شبکې د بریدونو اتل سم کلی زده د ازادي رادیو په دې او نور خبرونه کې په همدې مناسبت سره پوښتنه درته لرو. په دې اړه چې په دغه تیر اتل سوکلونو کې په افغانستان کې څه تیر سول ستونزې او لاستر وړنې څه دي او دغه راز به د افغانستان د راتلونکو لسمشي ځو انتخاباتو په اړه هم راپورونه واوري. خو تر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلازه وړاندې کوي.
پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه ده. بدخشان والی وای د کران او منجان ولسوالۍ او هلته د لاجورد دکان له وسلوالو طالبانو نیول شوي دي. په غور کې د ټاکنو مسؤلان اندېښنه لري چې کمیونیټي وضعیت ښه نه سي. د ټاکنو په ورځ به 104 او یا انتخاباتي مرکزونه بند پاتې سي. او نن د امریکا په ځینی ښارونو کې خلک د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د قربانیانو د درناوي مراسم ترسره کوي. پوره خبرنو اوري. د بدخشان والی وایي چې د کران او منجان ولسوالۍ او هلته د لاجورد دکان له وسلوالو طالبانو نیول شوی دی. محمد زکریا سودان نن د ازادي راډیو ته وویل چې کران او منجان ولسوالۍ نن سهار وختي حکومتي ځواکونو د ولسي پاتون کوونکو په مرسته نیولې ده. د والی په وینا د کران او منجان ولسوالۍ د نیولو لپاره د وسلوالو د ولسی پاسون مشري د غیر مسؤولو وسلوالو د یوې ډلې مشر کوله چې حاجی ملک بلل کېږي. کران او منجان ولسوالۍ تقریبا 2 میاشتې مخکې وسلوالو طالبانو نیولې وه. د بدخشان وردوج او یمګان ولسوالۍ هم تیرونی حکومتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو بیرته ونیوې. نن سهار په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې او د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر تاسیساتو باندې یو راکټ لګېدلی. د اسوسییټډ پرس او فرانس پرس خبري اژانسونو په حواله په یوه ځای کې هم چاته د سر زیان نه دی رسېدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې راکټ د امریکا سفارت ته نږدې د افغانستان د دفاع وزارت د پیژنتون د ریاست د ودانۍ پر دیواله لګېدلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړ چې د سفارت ودانۍ ته نږدې 1400 وخو ویلی دی چې په کابل کې د دوی د ډیپلوماټیک ماموریت هیڅ وګړی ته له دې عمله زیان نه دی رسیدلی. مخکې داسې ویل شوي و چې په دې سیمه کې دوه راکټې لګېدلې دي. په غور کې د ټاکنو مسؤلان اندېښنه لري چې کامنیتي وضعیت سم نه سو. د ټاکنو په ورځ به 104 اویا انتخاباتي مرکزونه بند پاتې سي. په غور کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر چارواکو ویلي چې هلته ټول 292 انتخاباتي مرکزونه تثبیت شوي وو، خو دوی داسې انګیري چې یوازې 113 مرکز به د انتخاباتو په ورځ پرانیستي وي. په غور کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د عملیاتو مرستیال محمد نذیر نصرت نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې تر اوسه په 101 انتخاباتي مرکزونو کې خلکو نمونه ثبت کړي دي. په غور کې د ټاکنو څارنې د یو شمېر خپلواکو ادارو لکه ټیفا استازي اندېښنه څرګندوي چې کمیونیتي وضعیت سم نه سو، ښایي انتخابات به هغسې شفاف او منصفانه نه وي چې خلک یې توقع لري. د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه دي. د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه لار نن هم تړلې پاتې سوه. له تېرو شپږو ورځو راهیسې دا لار د موټرو او مسافرو پر مخ تړلې ده. یو شمېر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی پرون وسلوالو طالبانو ته جرګه ورستولې وه او جرګې ته ویل شوي چې دغه لار به تر هغو تړلې وي چې حکومت د خاکریز د ولسوالۍ لار خلاصه کړي. په سیمه کې یو موټر چلوونکي د ازادي راډیو ته وویل
د دې موږ ته خطر را زده دي چې موږ د خاکریز لار رایلنه کې موږ لار نه لکو. طالبان اقتصاد مو په دغه منفیل دغه پر بدل دي چې یڅوک د مارشان روډي ولا کړی دي. دا چې موږ ونان په دغه خلکو کې ستاسو د مارشان روډي نه لري چې دی وخ
د لوی لار د ازادي راډیو د خبريال پاوینا نږدې 102 کیلومتر ده. د وسوالو طالبانو ویان تایید کړي چې دا لار تړلې ده، خو ازادي راډیو ته ویلي چې د مختلفو دلایلو پر اساس دا کار کړی دی. د تاجکستان په خوجند ښار کې یوې محکمې د یهوا ویټنس مذهبي ډلې یو غړی د مذهبي کرکې خپرولو په جرم په اونیم کاله زندان محکوم کړ. د خوجند محکمې پرون د سپتمبر په 10 دا پریکړه اعلان کړه. محکمې همداراز پریکړه کړې چې مجرم به د زندان تر تیرولو وروسته 3 کاله په مذهبي ادارو کې له کاره منع وي، خو دغه وګړي پر ځان لګېدلی تور او د محکمې حکم غیر عادلانه بللی دی. د تاجکستان حکومت په 2003 میلادي کال کې د یهوا ویټنس پر فعالیت بندیز ولګاو. دا ډله د ایسویت یوه څانګه ده. نن به پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو د 1300 کلونو د پوره کېدو په مناسبت په یو شمېر لویو ښارونو کې خاص مراسم ترسره سي. ټاکل سوي چې نن د هغو کسانو کورنۍ په نیویارک کې رایوځای سي چې په 2001 میلادي کال کې پر نیویارک ښار په تروریستي حملو کې وژل سوي وو. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به هم نن په واشنګټن کې د امریکا په دفاع وزارت کې په دې مناسبت په خاصو مراسمو کې ګډون کوي. او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس یو نوی فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس یې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ادارې په اسانۍ کولای سي چې په تروریزم د مشکوکو وګړو د هغوی د مالي ملاتړ کوونکو پلویانو پر ضد بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ولسمشر ټرمپ دا کار د تروریزم پر ضد د امریکا چې د ولسمشر ټرمپ دا کار به د تروریزم پر ضد د امریکا مبارزه لا غښتلې کړي. پومپیو ویلي له 2001 میلادي کال را وروسته چې پر امریکا تروریستي حملې سوي، دا یو ډېر مهم فرمان دی چې د تروریزم پر ضد د مبارزې تړاو صادر شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د خزانه وزارت ته اجازه ورکړي چې مشکوک کسان پرته له دې چې هغوی له کومې مشخصې تروریستي پیش سره تړاو ولري مخامخ په نقشه کړي او بندیزونه ورباندې ولګوي.
خبرونه مولا آزادې رادیو اوریدل. نن په امریکا کې د القاعده ډلې د تروریستي بریدونو 13 کلیزه ده. په دې موده کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د جګړو په پایله کې د القاعده شبکې برخلیک څه دی؟ یو افغان پوځي کارپوهای
عاملا افغانستان ته وسم جلب جذب لري، فعال لري، طالبان سره د دې ارتباطات لري او امکان لري چې الزواهری چې زیر کړن رهبر ګڼل کېږي هغه په افغانستان کې یا به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ
د همدې سپتمبر د 11 بریدونو له کبله افغانانو څه وزغمل او څه لاسته راوړنې لري. په همدې تړاو به مو د بیلګې په توګه د دوو ځوانانو د ژوند په حال خبر کړو چې 18 کاله د مخه په همدې ورځ زیږېدلې دي. رخصار یوه له دغو کسانو ده.
خوشحالم که سالگیری ماست، اما کم جگر خونم هستم چون
خوشحالم چې کلیزه میره، خو لکه خفه هم یم په دې چې ټول عمر می په جګړه کې تیر شو او زوکړه می هم جګړو کې شوی.
بل خدای انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تازه سرګندونو کې ویلي چې تر اوسه 21 ولایتونو ته ټاکنیز حساس مواد رسیدل دي. په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا د ولسمشر د تازه فرمان په اړه ووري چې د تروریستي ضد اقداماتو د چټکولو لپاره یې اور کړی دی. او دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې 2 پروګرامونه لرو: اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. لازم دی راډیو سره اوسئ. زده خبرونه د سر موضوع ته لنن څخه تلس کاله د مخه القاعده شبکې په امریکا کې بریدونه وکړل چې زرګونه کسان پکې وژل. امریکا د القاعده شبکې او نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو په پلمه افغانستان ته راغله چې لا هم په دې هیواد کې په جګړه بوخت ده. امریکا وایي اوس هم القاعده په افغانستان کې فعال ده او نړۍ ته ګواښته. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې امریکا او نړیوال ټولنې په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي دي، خو له افغانانو سره یې ژمنې نه دي عملي کړي. لکه رحمت الله افغان راپور لري.
که څه هم امریکا د 2001 کال د سپتمبر له 11 وروسته د القاعده او نړیوال تروریزم د ځپلو لپاره افغانستان ته راغله، خو لا هم دغه ډله په افغانستان کې فعال ده. د افغان ولسمشر مرستیال بیان ده. دورانی وزیري ازادي راډیو ته وویل چې لښته پرمختګونو سره بیا هم په دې هیواد کې د القاعده ګواښونه سته.
بعد له کلونو راهیسې او هم افغانان د زیات قربانی په دې لار کې ورکوي او د طالبانو او د القاعده تهدیدونه له اوس هم پر خپل ځای پاتې دي. نو دلته ضرورت دا دی چې نړیواله ټولنه دې موضوع کې نور هم جدي توجه وکړي او د دوی
لنن اتلس کال وړاندې په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر په 11مه د القاعده 19 غړیو په امریکا کې څلور مسافرلونکو الوتکې وتښتولې. حمله کوونکو دوه الوتکې په نیویارک ښار کې له دوه سوداګریزو برجونو بلې په ویرجینیا ایالت کې د پینټاګان له ودانۍ سره وجنګوله او دریمه الوتکه په پنسلوانیا کې رانسکور کړای شو. د امریکایي رسنیو د راپورونو په اساس په دغه پیښه کې د حمله کوونکو په ګډون 2993 تنه وژل شول. امریکا او نړیوال متحدین د همدې کال د اکتوبر په 8مه په افغانستان داسې مهال حمله وکړه چې طالبانو د القاعده د مشر اسامه بن لادن له سپارلو انکار وکړ، خو امریکایي ځواکونو په 2011 میلادي کال کې بن لادن د پاکستان په ابیټ آباد ښار کې ووازه. دوی د تروریزم د ځپلو، د کوکنارو د مخنیوي، د افغانستان د بنسټونو د جوړولو لپاره افغانستان ته راغلل چې په دغه 18 کلنه جګړه کې له 3500 زیات بهرانیان ووژل شول چې ډیری برخه امریکایان وو. په دغه جګړه کې د القاعده او د هغوی د ملاتړو طالبانو په ګډون زرګونه عام افغانان هم ووژل شول. د افغانستان دفاع وزارت په خنۍ مرستیال تمیم آسی وایي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې جګړې زور اخلي. هغه وایي له بده مرغه په تیرو 13 کلونو کې امریکا په افغانستان کې القاعده له منځه یو نه وړله. په افغانستان کې د 2006 میلادي کال په پرتله نامنې زیاتې شوې. دا په داسې حال کې ده چې یوه میاشت وړاندې د امریکا استخباراتي شبکې اعلان وکړ چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن په افغانستان کې وژلی. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي چې نه یوازې دا چې القاعده په افغانستان کې په بشپړه توګه له منځه ولاړه نه، بلکې طالبان یو ځل بیا پیاوړي سول او د داعش په نوم یوې بلې ډلې په افغانستان کې فعالیت پیل کړ چې امریکا یې نړۍ ته خطر بولي.
دوستان او موردل چې له تیرو 13 کلونو راهیسې چې د امریکا پر دوو سترو سوداګریزو ودنیو تروریستي بریدونه وسول، یو ځل بیا په افغانستان کې جګړې ته زمینه برابره سوله او نړیوالو ځواکونو افغانستان ته مخه کړه. په دغه تیره موده کې، یعنی په تیره 13 کلونو کې، شاید دا موده د یو شمېر کسانو لپاره بهتره خو د ځینو لپاره بدتر وو. په کابل کې زموږ همکار کرام الله اکرم په خپل دی راپور کې د دوو هغو کسانو ژوند ته کتنه کړې چې 13 کاله وړاندې په سپتمبر میاشت کې زیږېدلې دي.
د سپتمبر 11مه هغه ورځ چې د رخصار د کورنۍ لپاره په کابل کې دوه بیلابیل اړخونه لزانه سره لرل، خوخی او خفګان. د دغه کورنۍ لپاره د رخصار زوکړه د خوخی زیره و، خو د امریکا په دوه سترو سوداګریزو ودانیو د القاعده حمله د خفګان، ځکه د هغه څو چې په افغانستان د امریکا حملې ته زمینه برابروله او افغانانو ته یې د یو نامعلومه راتلونکي خبر ورکاوه. رخصار 13 کال وړاندې داسې مهال د کابل هرات په لوی لار وزیږېده چې کورنۍ د جګړې له ویرې کابل پرې ایښی و. د رخصار مور فتانه د هماغه ورځې کیسه کوي او وایي
د سپتمبر په 11مه نیټه نړۍ ته راغله. ډېره په مشکل پیدا شوه، هیڅوک هم راسره نه و، قبله هم نه، تر څو وکولی شي د دې په پیدا کولو کې راسره مرسته وکړي. ډېرې ستونزې مې ولیدې او دا په مشکل پیدا شو،
مشکلات زیات ته پیدا شو.
رخصار ویل زیګیدو او بیا ترننه عمر په جګړه کې تیر شو، خو د چاودنو، انتحاري حملو او جګړو له ویرې سره سره خونځې ته ځي، زکړې ورزش کوي او دنده اجرا کوي.
خوشحالم چې سالګری ماست، اما کم جګر خونه مستم چون
خوشاله يم چې کلی زمیره، خو لک خفه هم یم په دې چې ټول عمر می په جګړه کې تیر شو او زوکړه می هم جګړو کې شوی او دا ټول اس کال خونځې می هم په ډېر ستونزو ووای. سربیره لدې چې درس وایم، خبریاله هم یم او نوې می په یو خصوصي هوایی شرکت کې هم دنده پیل کړې ده. د امریکایانو په پوهنتون کې می هم یو سمستر د تجارت پوهنځای لوستای دی.
پلازمینه کابل چې د افغانستان د نورو سیمو په پرتله پکې نسبی امنیت خدای او خی، د دې خار ډېرې اوسیدونکو ته د ژوند ښه زمينه برابروي، خو د دې هیواد په یو بل برخه هلمند کې بیا کیسه بل ډول ده. 13 کلن هیکل چې د دې ولایت په نادلی ولسوالۍ کې اوسیږي، تیرو 13 کلونو جګړو ترې ډېر څه اخیستې دي. دی وایي د 2001 کال په سپتمبر میاشت کې زیږیدل خو تر دې دمه خوخي نه ده لیدلې.
زما ژوند چندان ژوند نه دی. زما ورور په عسکرو کې ولاړ دی، هغه ما شروي او موږ خرو د نه د دوا لپاره پیدا کیږي، نه د کور لپاره پیدا کیږي، نن دلته جنگ سبا هلته جنگ. دغه په خاطر زما مور هم هره ورځ مریضي چې زما ورور جنگونه دي.
که څه هم د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په دې هیواد کې شاوخوا 10 میلیونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، هیکل انټرنیټ لا نه پیژني او وایي چې جګړو ترې حتی ښوونځي هم پاتې کړی دی.
زه ټلیفون نه لرم، کمپیوټر نه لرم، انټرنیټ ته لاسرسی نه لرم، کمپیوټر برق واړی، حتی زه په نس نه یم. مور بیا نړیوالې موسسې امریکایان راغلي، موږ ته هېڅ ګټه نه رسولې، نه ماته ګټه رسوي.
پورا 3 کال وړاندې د سپتمبر په 11مه د امریکا په نیویارک ښار کې په 2 سترو سوداګریزو مرکزونو حمله وشو چې وروسته یې مسؤلیت القاعده ډلې ومانه. نړۍ افغانستان ته مخه کړه او د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د طالبانو نظام ړنګ کړ، خو دلته جګړه لا هم پای ته نه ده رسیدلې. که څه هم په دې هیواد کې د بهرنیانو حضور د رخصار په څیر یو شمیر خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي، خو د هیکل په څیر ځینې ځوانان لا هم خپل سهار د ډزو له غږونو سره پیلوي او په دې نه پوهېږي چې تر ماښامه به د ده په ژوند کې څه پیښیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم اوریدلی سي او راپورونه ملوستلی سي په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس ورځو د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو اړوند راپورونو ته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې مهاله 1 ولایتونو ته ټاکنیز حساس مواد رسیدلی دي. د دې کمیسیون د چارواکو په وینا د پاتې ولایتونو لپاره هم ټول حساس او غیر حساس مواد چمتو سوي دي او د راتلونکې اونۍ په لومړۍ ورځو کې به انتقال سي. په دې اړه نور جزئیات هم همکار خاطر پردیس راکوي چې هم د اوس سره د کابل سټوډیو څخه تلفون پر کښه دی. پر دې سب خبرونه ته شرغلی.
مننه غلې فریبا. په داس حال کې چې د افغانستان ولسمشیزو ټاکنو ته یوازې 14 ورځې پاتې دي، د افغانستان 14 ولایتونو ته هم حساس انتخاباتي مواد نه دي استول شوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې تر دا مهاله 20 ولایتونو ته ټاکنیز حساس مواد رسیدلي او د راتلونکو اونیو په لومړۍ ورځو کې به ټولو 24 ولایتونو ته حساس ټاکنیز مواد انتقال شي. هغه وایي دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمن دی چې د ولسمشۍ ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي. د دې ټاکنو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی. موږ تر دا مهال 20 ولایتونو ته حساس مواد انتقال کړي چې په دې حساس موادو کې د رای ورکونې پاڼې، د رای ورکونکو نوملاړ، بایومیټریک دستکاوی او د نتایجو پاڼې شاملې دي. د ابراهیمی په خبره کله چې ټول حساس مواد ولایتونو ته انتقال شول، له هغې وروسته د میزان تر 15مې به دغه حساس مواد ولسوالیو، کلو او بانډونو ته هم انتقال شي. د ټاکنیز حساس مواد کې رای ورکونې پاڼې، د رای ورکونکو نوملړ، بایومیټریک دستګاوی، د نتایجو پاڼې، رنګ، قلم، د رای ورکونکو صندوقونه او د رای اچونې غرفې شامل دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي همدارس ډاټ څرګندوي چې د میزان په 16مه به ټول هیواد کې سرتاسري ټاکنې ترسره شي، خو د افغانستان پر انتخابات د څار یو شمیر بنسټونه د کمیسیون وسني اقداماتو ته د شک په سترګه ګوري. د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا مشر نعیم ابزاده وایي چې د هیواد اوسني حساسو شرایطو او د کمیسیون د مدیریتي ضعف ته په کتو سره راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې نشي کېدلی. هغه د چهارشنبه په ورځ د وی په افغانستان کې حاکم سیاسي وضعیت موږ ته دا راڅرګندوي چې شاید راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې مهندسي شي. همدا مدیریتي ضعف بیا بل هغه مهم اړخ دی چې فکر کېږي له امله یې شاید راتلونکي ټاکنې ترسره نه شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې لومړی دغه کمیسیون د ولسمشۍ انتخاباتو د ورځې لپاره 1315 مرکز په پام کې نیولی و، خو د امنیتي ادارو له څېړنو وروسته روښانه شوه چې یوازې 5303 مرکزونه پرانستل کېدای شي او څه د پاسه 2000 نور مرکزونه به د امنیتي ګواښونو او ځینو نورو ستونزو له امله د ټاکنو په ورځ تړلي وي. خو اوس د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د 4942 مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د دې وزارت وایي نصرت رحمی په کابل کې خبریالانو ته وویل
دقیقا کوم مرکزونه چې د انتخاباتو هغه 4942 دي، 2% چې دی غیل ورته د سره مخ دي، متابقی ټول چې دی په غو کې هیڅ تعدید امنیتی نه دی موجود. په حد سم لغه د چترتلونکو درې یا څلور ورځې پورې هلته د دغه مرکزونو وضعیت خپل اولی او نورمال حالت را وګرځي.
د ښاغلي رحیمي په خبره د انتخاباتو د ورځو لپاره په ټولو ولایتونو کې جدي تدابیر نیول شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت په داس حال کې د انتخاباتي ورځو لپاره د جدي امنیتي تدابیرو خبره کوي چې یوازې په تیرو دوه ورځو کې په غزنی او غور ولایتونو کې شاوخوا 200 مرکز د نامنیو له کبله تړل شوي دي. بلې پاکل ځای
ډېر زیاته مننه کوم. خاطر پردیس دوستانو و امریدل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې مهاله یو ویشت ولایتونو ته ټاکنیز حساس مواد رسیدلی دي. یو نورستان ولایت هغه له هغو ولایتونو دی چې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین یې وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو ترسره کولو لپاره چمتووالی لري، خو دوی وایي چې تر اوسه ورته حساس مواد نه دي رسېدلي. د دې کمیسیون مشر شاه جهان سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړې ده او په لومړي سر کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د چمتووالي پوښتنه ترې کړې.
د نورستان په ولایت کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. د ولسوالیو لپاره امیرین انتخاباتي مامورین استخدام شوي دي، هغوی ته ټریننګ ورکړل شوی دی، د هغوی لپاره اموزشي مواد رارسېدلي دي، اموزشي بایومیټریکونه رارسېدلي دي. د عامه پوهاوي لپاره 15 تنه نیول شوي دي چې د عامه پوهاوي پروګرامونه عملا په ټولو ولسوالیو کې دوام لري. د رای ورکولو د مراکز لیستونه نهایي شوي دي. فعلا موږ د کمیسیون د خوا 4-5 مرکزونو ته تصویب شوي دي او په هغوی وس بحث روان دی. د امنیتي ارګانونو ترمنځ په هر اړخیزه توګه باندې د راتلونکو ټاکنو لپاره موږ تیار او چمتو یو.
دغه مهم اړین مواد چې دي، حساس مواد، هغه به څه وخت رارسېږي؟
پیلا موږ دوه کسان استازي د خپل ولایتي دفتر مرکزي دفتر ته استولي دي. هلته هغوی لګیا دي مواد بسته بندي کوي. د یوویشتم دسمبر د یوویشتمې نېټې پورې به دغه مواد بسته بندي شي. په دوویشتمه نېټه باندې هغه مواد بارګیري کېږي او په درېشتمه نېټه به انشاءالله هغه ولایتي دفتر ته رارسېږي.
بیا به ولسوالیو ته څه کوي؟ ستاسو ولسوالۍ خو ډېرې تیت پرک پرتې دي، هغه سره به څه کوي؟
هغه ولسوالۍ چې لرې پرتې دي د هغو دپاره موږ هوایي پلان په نظر کې نیولی دی. د هغوی انتقالات به د هوا له لارې کېږي. هغه ولسوالۍ چې نږدې د هغوی انتقالات د ځمکې له لارې کېږي.
د ولسي جرګې چې کله انتخابات وو هلته په دواب منډول کې په ځینې نورو ځایونو کې مرکزونو کې انتخابات ونه شو د امنیتي ستونزو له امله. په دې انتخاباتو کې څومره ډاډه استئ چې هلته به انتخابات وشي؟
موږ ته امنیتي ارګانونو پوره ډاډ راکړی دی چې هم به زموږ مواد انتقالوي، کارمندان به انتقالوي او هم به د هغه مراکزو امنیت خوندي کوي تر څو خلک وکولی شي چې هلته رای ورکړي.
څومره ډاډه یاستئ چې دغه کار به وشي؟ داسې نه بل ظلم تاسو ته ډاډ درکول شي چې ستاسو مواد به ورسول شي او په وخت په انتخاباتو شي په هغه ځایونو کې، خو بیا ونه شو، دا ځلې څومره ډاډه یاستئ؟
نو موږ د امنیتي ارګانو د ډاډ پاسه باندې پوره ډاډ لرو چې هلته به انتخابات وکړي.
دوستانو د نورستان ولایت خمو د مرکه واوریدل چې د دې ولایت ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر شاه جهان سره زموږ همکار روح الله انوري کړی و. په همدې حال کې د غور ولایت د انتخاباتو د دفتر مسؤلین دی وایي چې شاید د انتخاباتو په ورځ په دې ولایت کې 104 او یا د رای مرکزونه تړلي وي. دغه مسؤلین د یاد مرکزونو د تړلو دلیل نامنې بولي، نو ځکه ویره لري چې د یوازې 104 پرانستو مرکزونو سره به په دې ولایت کې ولسمشریزې ټاکنې شفافې نه وي. د خوست مدني فعالان بیا افغان حکومت غوښتنه کوي چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. دوی وایي تر دې وروستیو پورې خلک د سولې موافقې ته په تمه و، خو اوس چې یاده پروسه ټاکنې شوې ده نو خلک راتلونکو ولسمشریز انتخاب ټاکنې مهمې ګڼي. په دې اړه نجیب الله الوخیل راپور لري.
د خوست مدني فعالان او رون اندی وایي چې افغان حکومت د پراتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د پراخه ګډون لپاره د امنیت په ګډون نورې لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. دوی زیاتوي تر دې وروسته یو خلکو ولسمشریزو ټاکنو ته ذهني تیاری نه درلود، ځکه دوی فکر کولو چې ممکن تر ټاکنو مخکې طالبانو سره د سورې خبرې اترې وي نتیجې ته ورسیږي. خو اوس چې د سورې خبرې ټاکنې شوي او ولسمشریزې ټاکنې یقیني دي، نو حکومت په دې اړه خپلې هڅې چټکې کی. په خوست کې د ټولنیز بنسټ مشر صاحب ګل فرهاد آزادۍ راډیو ته ویل چې
د ولسته د ډډمن امنیت داډ ورکړل شي د دیو او د دې سره جوخت یو ستر چیلنج زموږ دالرو چې تر دې دمه پورې خلک په دې باور نه و چې ګویا انتخابات کیږي د سولې پروسه شاید مخکې راشي. بنا ان ډیر تنگ لنډ وخت کې خلکو ته دا ثابته شو چې انتخابات کیږي. بنا ان مبالغین چې دی مبالغینو ټیم چې دی هغه باید پراخ شي زیات شي تبلیغاتي ټیمونه چې دی هغه ساحاتو ته کنجو کنار ته ورسیږي.
د پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد سپین روان ورزی وای اوس چې ټاکنې یقیني شوي کپات ورځو کې هم کار ورته وشي په دې پروسه کې به د خلکو ګډون زیات شي.
له دې وروسته کچېری کار ورته وشي شاید ولس په ډېر اخلاص راشي او په ټاکنو کې ګډون وکړي ځکه دوی پوهیږي چې په جمهوریت کې د دې سیستم او د دې نظام بقا ده. نو کچېری یو څه کار ورته وشي یو څه خلکو کې عامه پوهاوی وشي زه فکر کوم خلک به په ډېر جوش او خروش راشي په ټاکنو کې به ګډون وکړي.
بل لور ته د خوست چارواکي وایي چې د ولسمشر د ټاکنو لپاره د ټولو ملکي او پوځي ارګانونو ترمنځ همغږي پیاوړې شوي او په دې ولایت کې ورته لازم تیاری نیول شوی دی. د خوست والی وایم طالب منګل ویل
په خوست کې د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره تیاری روان دی. امنیت د ډاډ وړ دی. همغږي موجوده او اما پوهاوی برنامه تر کار لاندې دي. هر څوک کولی شي چې په ډاډه زړه د خپلې خوښې وړ نوماند ته د ټاکنو په ورځ رایه ورکړي او په دې ملي پروسه کې ګډون وکړي.
یاد دی وی چې په تیره دوره کې د ولسمشرۍ د دویم دور ټاکنې د 2014 زیږدیز کال د جون په 14مه ترسره شوې وي چې یاد ټاکنو کې د نورو افغانانو په خوا کې خواوشه څلور لکه خوستوالو هم برخه اخیستي وه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسه نړیواله مزوره واخلو د امریکا ولسمشر د تروریستي ضد اقداماتو د چټکولو لپاره یو تازه فرمان ورکړی دی. دا فرمان د امریکایي درو لاس نور هم پرانیزي چې د مشکوکو تروریستي ډلو او افرادو پر ضد اقدامات وکړي. اسمت سرور نور څه تر کوي؟
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو فرمان صادر کړ چې پر اساس یې د امریکا حکومت پر مشکوکو تروریستانو د هغو پر ملاتړ کوونکو یا تمویلونکو په اسانه بندیزونه لګولی شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره شپه ناوخته خبریالانو ته وویل د ولسمشر ټرمپ دا تازه فرمان د امریکا تروریستي ضد هلې ځلې لا پیاوړي کوي. دا فرمان پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو په درشل کې صادر شو. پامپیو په خبری غونډه کې د ولسمشر ټرمپ فرمان د 2001 میلادي کال د سپتمبر را پدیخو په تروریستي ضد اقداماتو کې تر ټولو مهم نوایوالی وباله. ویل نوی مقررات د بهرنیو چارو او خزانه وزارتونو ته اجازه ورکوي چې د تروریستي ډلو مشرانو او ورسره تړلي کسان په مستقیم ډول پنهخه کړي او بندیز پرې ولګوي. د همداراز ویل دا نوی مقررات د هغو کسانو او ډلو پنهخه کولو لپاره ډیر اغیزمن دي چې په تروریستي روزنو کې ګډون کوي او چارواکو ته اجازه ورکوي چې پر هغو مالی ادارو بندیزونه ولګوي چې تروریستان تمویلوي. د دې نوي فرمان پر اساس د امریکا د خزانه وزارت پرون سه شنبه د القاعده د پاکستاني طالبانو د تحریک او د ایران د سپای پاسداران د بهرني څانګې یعنی د قدس ځواک پشان ډلو او غړیو باندې بندیزونه ولګول. د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې له حمله وروسته د امریکا حکومت پر تروریستي ضد هلو ځلو تمرکز زیات کړی دی.
تاسو لا پیغامونو
دغه د زابل د ولایت از کم کلینیک یا لوښه په خانه ست د مسلمان د چوپان یا د ارغنده او یا د تزر سو تر ازي یا د نږدې د ستو مرکز او تر ازي هیڅ خو فعالیت نه کیږي. ګران دغه د لاس څو نش د ډاکټرانو په لاس کې باسي او بیا د پاسمانونو په کې دغه په بیا په تر هغه چې د مینه په شمه خانه او په جوړ کړی د نور شیخ نو پرې د یو پارشي لاس او ته ورسي بیا د معاینات ته اتیا او ته ورسي د اته سر بیا یو څه څو ته ورسوي خلک یې درته درکو کورنۍ هیڅ کار نه کېږي، نو زما غږ دې تر وکړو چارواکو پورې ورسېږي. په دې حاضر خدای دغه مریضان دا خلک یې در په دره کړو، ډاکټر سفارشي ولیکئ، هغه باندې نه پوهېږي، هغه د ده دواخانې ته بیې وړې، هلته به بیا هغه سړی ته پوهېږي. هغه بل د یوه ډاکټر په نسخه باندې بل ډاکټر پوهېږي، نږدې به شفخانې دوا ته دواخانې ته وځي، دوا به هلته اخلي. نو اول او اخر خو دغه هم مسلمانان دي، ضعیف دي، یو ځای مسکینان دي، بل ځای در په دره دي. نو زما دغه پیغام نه کړی، ازادي راډیو دونه وکړو، دا زموږ پیغام نه تر ولګړو
مننه.
دوستانو ستاسو پیغامونه و چې ازادي راډیو ته مرسته ولې و ک فکر کوي چې په خپلو سیمو کې ټولنیز ستونزې لري، کولی سي د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې دسکا ته راولې ژي. موږ به د ځنګړو خبرونو لاله درته خبرو کوم. په دې سره ورسېدو د کابل په وخت څلور نیمو بجو ته یو ځل بیا له فرشتي جلال زید څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
په کابل کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته نږدې د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر تاسیساتو یو راکټ لګیدلی. په دې حمله کې چا ته د سر زیان نه دی رسیدلی. د حملې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی او ډیر جزئیات لا نه دي څرګند. خو د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلي چې د دوی ډیپلوماتیک ماموریت هیڅ وګړي ته زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې څوک نه دی پکې خوښ شوی. په غور کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په 101 انتخاباتي مرکزونو کې تر اوسه د رای ورکونکو نمونه ثبت کړي دي. خو دوی وایي چې د امنیت د خرابوالي له امله به نږدې تر 1.5 زیات انتخاباتي مرکزونه تړلې پاتې سي. نن د سپتمبر 18 نیټه ده. نن د امریکا پر متحدو ایالاتو د القاعده شبکې د تروریستي حملو 13 کاله پوره سول. نن ورځ به د نیویارک په ښار کې چې د سپتمبر په 18 باندې سلهاو کسان ووژل او زخمیان شو، خلک راغونډ سي او د قربانیانو د درناوي لپاره به خاص مراسم ترسره کړي. د امریکا په نورو ښارونو او ایالتونو کې هم دغه سي غونډې کېږي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نن په واشنگتن کې د امریکا په دفاع وزارت کې په دیړه په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي.
مننه کوم فرشته جلزی. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. له فیروزه عزیز خبر سپورتي خبرونه وو.
ټاکل شوی چې د آسیا د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د کرکټ لوبډله سبا په نیمه پای لوبه کې د بنګلادیش لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ولاړه شي. د دې سیالیو په بله نیمه پای لوبه کې بیا هندوستان او سریلانکا سره مخامخ دي. د کرکټ دا سیالۍ د افغانستان پر وخت 10 بجې پیلېږي او راپورونه وایي چې پر یو بهرني ټلویزیوني چینل په ژوندۍ بڼه هم خبرې کیږي. افغانستان د دې سیالیو په ګروپي لوبو کې پاکستان او کویت مات کړ، خو د هندوستان پر وړاندې یې ماتې ومنله. د ویلو ده چې د آسیا جام د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د تیر کال د سیالیو اتلولي افغان لوبډلې ګټلې وه. د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې سیالیو په لړ کې پرون افغانستان 1-0 پر وړاندې د بنګلادیش لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لوبه د افغانستان په کوربتوب د ګاونډي هیواد تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې ترسره شوه. د پروانو سیالیو کې د افغانستان دوهمه لوبه وه او افغانستان د ملي لوبډلې کپتان فرشاد نور وکولای شول چې د لوبې په لومړۍ نیمایي کې د بنګلادیش دروازه خلاصه کړي. افغانستان 5 ورځې وړاندې یعنی د سپتمبر په 5مه خپل لومړنۍ لوبه په لوی توپیر قطر ته وبایلله. قطري لوبغاړو د افغانستان پر وړاندې 6 ګولونه ووهل، خو مقابل لوري یو ګول هم جبران نه کړ. د فوټبال نړیوال جام ته د لارموندنې په هدف څلوېښت آسیایي ټیمونه سره سیالي کوي. افغانستان له قطر، عمان، بنګلادیش او هند سره په ای ډله کې دی. د فوټبال نړیوال جام په 2023 کال کې د قطر په کوربتوب ترسره کیږي او ورپسې به په 2023 کال کې د آسیایي ملتونو جام ترسره شي.
دوستانو پدې سره ورسې دوز موږ د ونیزو پروګرامونو د خبرېدو وخت الکترونیک چې موږ باندې کړی و اساسي او بشري حقوقو او ورسره د ژوند په شیبو کې خبرونې مو د دې خبرونې برخې دي. من کوم چې تر دې مهاله را سره وي او د ازادي رادیو خبرونې کولای شي چې زموږ پر ویب سایت هم واوري په ژوندۍ بڼه واوري او یا کومي اورېدل په تکرار بڼه واوري راپورونه او تحلیلونه مو ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس په ورسو د اونیزو خبرونه ته
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونې یا شکنجه په اړه خبرې کوو. و به وایو چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجه په اړه څه ویل شوی. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسول ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو، که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه دا بشمیره او متعدده تعریف